메타모닝.
درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د خبری مجلې ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي، د طالبانو حکومت محکمو ته نوي رئیسان وګمارل،
چرا د قضا ارگان بدید قوی پیاوه لفصاد پاک او سریک.
افغان خبریالان وی پا ورستوی که ده خبریالان و وژنی کمیشه بی خود تا او تریخواله ورسره دیر شویده.
2001 کال متاسفانه دیر خونده کال و پا دغه کال که مگا پکتن جورنالیستان شهیدان ورکل.
د طالبانو له وخت رسیدو وروسته یو شمېر کسان وایي ټولنیزو شبکو ته یې شاړه ولې. په دې تړاو په هلمند کې د یوه وژل شوي انجینیر کورنۍ وایي
چې ورځمه زما د ورور جسد ته مې دروي چې هغه ظلم ورسره سوی و چې بیخي په هېڅ کتاب کې نه و روه.
په کونړ کې د کبانو فارم لرونکي وایي خو په پایل کې مو رابولم د دې سات خبرونو ته چې صفی الله ستانکزی چمتو کړی دی.
سلام د مهمو خبرونو سره ټکی. د افغانستان د ملي امنیت پخوانی سلاکار حمدالله محیب وایي ولسمشر اشرف غنی غوښتل په سوله ییزه توګه د لویې جرګې له لارې واک انتقال کړي، خو طالبان کابل ته ننوتل او ګډوډي رامنځته شوه. په کابل کې نن لسګونه ښځو مظاهره وکړه او د ملګرو ملتونو سرمنشي د اورپکو تر کنټرول لاندې سوریایي سیمه کې له خلکو سره مرستې حیاتي وبللې. بشپړ خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت پخوانی سلاکار حمدالله محیب وایي پخوانی ولسمشر اشرف غنی غوښتل په سوله ییزه توګه د لویې جرګې له لارې واک انتقال کړي، خو طالبان کابل ته ننوتل او ګډوډي رامنځته شوه. د حکومت تر سقوط وروسته د افغانستان د ملي امنیت پخوانی سلاکار په خپله لومړنۍ ځانګړې مرکه کې ازادي راډیو ته په دې اړه چې ولې له طالبانو سره مذاکرات ترسره نه شول وویل.
خلکو د ارګ نه د وتلو هڅې شروع کړلې. د باندې د وزارتونو احوال چې مو اخیستلو هغوی هم په عیني حالت کې و. ولې مونږ فکر کولو چې بیا هم فرصت شته دی د ورختیانې به وي؟ ولې قوتونه په خپل ځان او د کابل د امنیت ساتلو دپاره کار وکړي؟ تر څنګ د دې د طالبانو وعده هم دا وه چې دوی کابل ته نه داخلیږي او کابل کې جنگ نه غواړي چې وکړي.
د مهپو وینا هغه ورځ چې افغان حکومت سقوط وکړ ټاکل شوی و یو پلاوی له طالبانو سره د مذاکراتو لپاره دوهې ته لاړ شي، خو طالبانو تر وروستۍ شیبې ورسره د خبرو ژمنه نه وکړې. د دې مطلب نور جزئیات به په پروګرامونو کې واورئ. په کابل کې نن لسګونه ښځو مظاهره وکړه. دوی د ډوډۍ، کار، ازادۍ او سیاسي مشارکت شعارونه ورکول.
امروز ما مظاهره داشتیم، هدف ما رساندن صدای زنان و گوش جوانان خاطر دشمنی که در افغانستان است.
د مظاهره یو ګډونوال او تنظیمون کې جولیا پارسی و چې د مظاهره ویډیو په خپل فیسبوک پاڼه په ژوندۍ توګه خپروله. که څه هم نن د مظاهره پر مهال د تاوتریخوالي څه راپور نه و ورکړل شوی، خو مخکې د طالبانو د وسلوالو لخوا له ښځو سره د بد چلند راپورونه خپاره شوي چې توند غبرګونونه یې پارولي. د طالبانو په بیا واکمنېدو سره ګڼې ښځینه کارکوونکي په کورونو کې نیول شوي او د نجونو لویه برخه له ښوونځیو او پوهنتونو محرومې دي. د بشري حقونو د څار سازمان یوې مسؤلې د کاناډا لخوا له افغانستان نه د خلکو د ایستلو هڅې ستایلې. د دغه سازمان د ښځو د حقونو مرستیال هیدر بال نن په خپل ټوټر باندې لیکلي خوښه ده چې لا هم ځینې هیوادونه له افغانستانه خلک باسي. هغې کاناډا ته شاباسی ورکړی چې افغانان باسي او د دې هڅې د لا ګړندی کولو غږ یې کړی. د کاناډا د کډوالو او پناه غوښتونکو وزیر شان فریسر ویلي وړمه شپه 144 افغانان کاناډا ته ورسول شول. هغه وویل دا خلک به ژر د البرتا ایالت په دریو سیمو کې میشت کړی شي. شان فریسر دغه افغان کډوالو ته په خطاب ویلي کورته ښه راغلی. د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي هیواد به په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره هر ممکن مرسته وکړي. عمران خان دا خبره د دسمبر په 15مه په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه د اپیکس په نوم یوې کمیټې ته وکړه. په دې اړه د صدر اعظم د دفتر په ټویټر پاڼه په رسمي بیان کې ویل شوی چې په غونډه کې په افغانستان کې د بشري ناورین په اړه اندېښنه وښودل شوه او ټینګار وشو چې پاکستان به په دې ستونزمن وخت کې دغه هیواد یوازې نه پرېږدي. بیان زیاتوي چې په غونډه کې ویل شول پاکستان د افغانستان د خلکو د مشکلاتو د پټاګه کولو لپاره د دسمبر په 19مه د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان OIC غونډه بللې ده. او د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش ویلي د سوریې شمال کې د اورپکو تر کنټرول لاندې یوازینۍ سیمه کې له میلیونونو کسانو سره مرستې حیاتي دي. ګوتریش دا خبره په خپل کلني راپور کې کړې ده. متحده ایالاتونو او روسیې جولای میاشت کې په سوریه کې د باب الاحواب سیمې له اوسیدونکو سره چې د اورپکو تر کنټرول لاندې یوازینۍ سیمه ده د مرستو د رسولو په اړه سلا وکړه. دا سیمه له ترکیې سره په پوله پرته ده او څه باندې 2 میلیونه اوسیدونکي لري. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په پریکړه لیک کې راغلي چې د 2022 کال د جنوري 13مې د ملګرو ملتونو مرستې له دې سیمې سره روانې وي. دا پریکړه لیک د روسیې له لوري ویټو شوی ده. دا د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په راتلونکو 24 ساعتونو کې د کابل او افغانستان ځینو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه د سانتي ګریډ په اساس داسې کړې ده. کابل آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 9.8 منفي شپږ. هرات آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 14.8 منفي درې. کندهار آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 11.8 شپږ. مزار شریف آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 11.8 منفي یو. او جلال آباد آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 15.2.
زمو شخص له آزادی رادیو اوري شپږ بجې او 2 دقیقې شوې. د طالبانو حکومت وایي د ټولو ولایتونو محکمو ته ژمنه او مسلکي رئیسان ټاکلي دي. د طالبانو د حکومت ویندوی او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال زبیح الله مجاهد وایي د دې کسانو په ټاکل کېدو سره به د افغانستان پر عدلي او قضایي ادارو د خلکو تللی باور بیرته راژوندی شي. یو شمېر خلکو ویلي هیله لري چې ټاکل شوي کسان واقعیا مسلکي وي او ګوندې محکمې چې په وروستیو کې غیر فعال شوي وي بیرته فعال شي. جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت ویان او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال زبیح الله مجاهد وی د افغانستان محاکمو ته مسلکي کسان معرفي شوي او هیله خي چې د افغانستان خلکو ته خدمت وکړي. ښاغلی مجاهد د څرګندونې داسې مهال کوي چې د طالبانو حکومت تیر ورځ په ولایتونو کې 9 محاکمو لپاره نوي رئیسان وټاکل. د نوموړي په خبره هڅه داده چې په دې ادارو کې فساد ختم او د خلکو تللی باور بیرته ترلاسه شي.
تیر کابل ادارې د خلکو د موږ محاکمو ته په اطرافو کې په ولایتو کې مراجعه کوله ځکه چې شفافیت ډېر موجود و، مسلکیتوب و. بناً د موږ د محاکمو د ټاکنې چې کوم دي دا بالکل معیاري دي او ښې دي. انشاءالله د قضا ارګان به ډېر قوي پیاوړی له فساد پاک او سری کړي.
ښاغلی مجاهد وی د خلکو همکاري هم په دې برخه کې اړینه ده. طالبان وروسته له دې محکمو ته نوي رئیسان وګمارل چې یو شمېر خلکو په محکمو کې د کارونو پر پڅوالي د طالبانو لوري د قاضیانو د بیا بیا تبدیلېدو او په کار د نه پوهېدو په اړه شکایتونه وکړل. د رواني اونۍ د شنبې په ورځ ازادي راډیو د شنه اسمان لاندې خبرونه کې په ټول افغانستان کې د عدلي او قضایي ادارو ستونزې له یو شمېر حقوق پوهانو او څېړونکو سره څېړلې وې. په دې خبرونه کې د نوي نظام پر رامنځته کېدو سره په دغه برخه کې د ګڼو ستونزو یادونه شوې وه او آن د خبرونو میلمنو اورېدونکو ویلي وو چې په یو شمېر ولایتونو کې ښاري محکمې تړل شوې او فعالیت نه لري. په ورته وخت کې سمیع الله د کابل د خاکي جبار ولسوالۍ اوسېدونکی دی. د طالبانو له دې اقدام څخه که څه هم هرکلی کوي خو وایي د دې ترڅنګ باید د ثبت شوي او څېړل شوي دوسیو د شمیرو او د څېړنو د څرنګوالي په اړه هم معلومات باید وخت په وخت له خلکو سره شریک شي.
اوس چې د طالبان اسلامي تحریک مثلا دا کار په خپله غاړه وساخلي او په ټولو ولایتونو کې خپل محاکمو کې نوي رئیسان ټاکلي، نو دوی به هم د اسلامي شریعت په بنا د خلکو قضیې حل کړي. اما هغه امار او ارقام چې د جمهوریت په وخت کې وو هغه امار ارقام به نه راټولېږي. کېدای شي دغه به فیصلې چې ثبت او راجستر کېږي به نه.
له بلې خوا په حقوقي چارو کې پوه داود مایر له دې اقدام څخه هرکلی کوي او وایي چې د دې ترڅنګ د جرایمو د کمیدو د لارو چارو لپاره باید هم کار وشي.
یو مسله دلته شته ده چې کچېره فلسفه د قضایي سیستم یا مهم کار د جرایم د کچې کته کول وی یا د مقابل مبارزه کول وی دغه د مجازات سیستم ډیر زیات نقش لري، نو کېدای شي چې دا نقش تر لس مزل استاد وی خدلته نور ابادم شته دي چې ربونه تا کې دوی
د یادونې د چې مخکې تردید طالبانو لخوا د محاکمو له حکم پرته د صحرایي محکمو په اړه هم ګڼ شمېر راپورونه ورکړل شوي وو چې د خلکو تون غبرګونونه له ځان سره درلودل، خو اوس تمه ده چې د محاکمو په فعالېدو او ورته د مسؤلینو په معرفي کېدو سره دا ستونزه هم تر ډېره پورې هواره شي.
هر ساعت وضعیت تبدیلېدلو داسې یو حالت راغللو چې تقریبا زمونږ نور اردو پولیس او د امنیتي ملي پوځونه هم
دا پرزول شوي حکومت د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب په یوه ځانګړي او د کابل له سکوت وروسته په خپل لومړنۍ مرکه کې ازادي راډیو ته د هغه څه په اړه خپل لیدلوری ویلی چې د اګست په 15 نیټه پیښ شوه.
تصمیم په دې شو چې تر دې زیات په کابل کې پاتې کېدل د کابل د خلکو او د افغانستان په ګټه باندې نه دی.
جمهوریت ولې سقوط شو؟
نظام متاسفانه د هغه ورځ نه سقوط شروع شو چې په کومه ورځ باندې امریکایان او طالبان سره مذاکره شروع
کړه. کابل کې سیاسي اختلافات څومره د جمهوریت د سقوط سبب شو؟
هیچا په خپل هغه څه چې په لاس کې درلودل فاجعه قرار نه کولو.
آیا د طالبانو وسنۍ حکومت به دوام وکړي؟
دغه رقم حکومت چې طالبانو اوس روان کړی دی.
د افغانستان د ملي امنیت پوخانی سلاکار حمدالله محب له ازادۍ راډیو سره په دې ځانګړې مرکې کې دی او ګڼو نورو پښتنو ته ثوابونه وایي. دا مرکه د جمعې په ورځ د کابل د سهار په 2 بجو او 10 دقیقو له ازادۍ راډیو مهیره وایي. تکرار یې د همدې ورځې د مازیګر د 4 بجو په خپرونه کې خپرېږي.
د افغانستان د خبریالانو د دفاع کمیټه وایي په وروستیو 4 میاشتو کې په هیواد کې د خبریالانو د وژنې پیښې کمې شوې، خو په وړاندې تاوتریخوالی لا هم روان دی. د دفاع کمیټې مسؤل او د ازادو ژورنالیستانو د ټولنې مرستیال عبدالمعید هاشمی ازادي راډیو ته وویل لا هم خبریالان معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې ستونزې لري. دا په داسې حال کې ده چې د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې په تازه خپور کړي کالني راپور کې روان 2021 میلادي کال د افغانستان خبریالانو لپاره خونړی بللای دی.
په داسې حال کې چې د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې 2021 میلادي کال د افغانستان د خبریالانو لپاره خونړی هیواد بللی، په دې هیواد کې د خبریالانو د دفاع بنسټونه وایي په دې کال کې شپږ افغان خبریالان وژل شوي او لسګونه نور د تاوتریخوالي سره مخ شوي. د افغانستان د خبریالانو د دفاع کمیټې مسؤل او د آزادو ژورنالیستانو د ټولنې مرستیال عبدالمعید هاشمی ازادي راډیو ته وویل اوس چې پر افغانستان طالبان واکمن دي که څه هم د خبریالانو د وژنې قضیې کمې او آن صفر شوي، خو په وړاندې د تاوتریخوالي قضیې لا هم شته.
2021 کال کې وړاندې تر دې چې طالبانو اسلامي امارت په کابل واکمن شي، متاسفانه ډېر خونړی کال و. په دغه کال کې موږ پک تنه ژورنالیستان شهیدان ورکړل چې زیاته برخه یې ښځینه خبریالانې وې. د طالبانو د اسلامي امارت تر راتلو نه وروسته د ژورنالیستانو پر وړاندې د تاوتریخوالي پېښې کمې شوي نه دي، ولې خوشبختانه چې د ژورنالیستانو د وژنو د شهادت پېښې کچه راټیټه شوې ده. موږ امیدوار یو چې عام وسلوال طالبان به روزنه وویني، ټریننګ به وویني، د خپلو مشرانو د فرامینو د هدایاتو مطابق به هغوی د رسنۍ سره ښه چلند او خبر خوردو کوي.
دا په داسې حال کې ده چې د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې په نړۍ کې د بندي خبریالانو په کلنی راپور کې ویلي چې په 2001 میلادي کال کې په 23 هیوادونو کې 293 خبریالان بندیان وو چې دا په 13 کلونو کې تر ټولو ډیر شمیر دی. د دې کمیټې د معلوماتو پر بنسټ په 2021 میلادي کال کې په نړۍ کې 240 خبریالان وژل شوي چې تر ټولو ډیر یې په افغانستان کې وژل شوي. د دې راپور پر بنسټ په 13 کلونو کې هم تر ټولو ډیر خبریالان په افغانستان کې وژل شوي. د افغان خبریالانو د دفاع کمیټې مسؤل او د آزادو ژورنالیستانو د ټولنې مرستیال عبدالمعید هاشمی وایي که څه هم پر روان کال کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو دقیق شمیر نشته، خو دی وایي په تیر 2000 میلادي کال کې په بیلابیلو پیښو کې 8 افغان خبریالان وژل شوي او 19 نور ټپیان شوي وو. نوموړی وایي دا شان په دې کال کې 45 خبریالان ګواښل شوي او 6 نور بندیان شوي. ښاغلی هاشمی وایي د تیر جمهوري نظام وروستۍ میاشتې د خبریالانو لپاره خونړۍ وې چې ځینې خبریالان پکې په مرموز ډول ووژل شول او وژونکي معلوم نشول. که څه هم هغه وخت حکومت وژونکي طالبان بللي وو، خو طالبانو د خبریالانو په وژلو کې لاس لرل رد کړي وو. عبدالمحیط هاشمی وایي په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې نږدې سل خبریالان په بیلابیلو پیښو کې وژل شوي او له حکومت سره د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي 250 قضیې ثبت وي چې د څېړنو ژمنه شوې وه، خو تر اخره یې په اړه څېړنې ونه شوې او عاملینو ته یې سزا ورنه کړل شوه. ښاغلی هاشمی وایي چې لا هم د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي قضیې شته. دا شان معلوماتو ته د خبریالانو نه لاسرسی د دوی په وړاندې بله جدي ستونزه ده. خو د طالبانو حکومت وایي چې هڅه یې کړې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو مخه ونیسي او معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې اسانتیاوې رامنځته کړي. د طالبانو ویان او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل،
اول خو باید ووایم چې اسلامي مرد په راتګ هیڅ خبري عالم چیرې وزل شوی نه ده، نه ژوند ته خطر پېښ شوی ده. البته د کاري جریان په وخت کې کله کله ستونزې ورته پېښ شوی دي چې څو علتونه وو. د خبریالانو برخورد له موږ سره ډېر نه وی وو، طبعاً ځینې ژو کې عدم پوهاوی منځته راته. زموږ ځواکونه هم خبریالانو سره برخورد ډېر نه وی وو، کله کله داسې شوي دي چې کوچنیو موضوعاتو باندې ستونزې جوړې کړي دي. بل وضعیت داسې و چې د تحول راغی په دې وخت کې ټول شیان بیرته نارمل کول او کنټرول وخت غواړي.
ښاغلی مجاهد وایي که ژورنالیستان د خپلو قضیو په اړه محاکمو ته عارض شي نو رسیدنه به ورته وشي. په همدې حال کې یو شمېر خبریالان او د رسنیو کارکوونکي وایي تیر شل کلونه په افغانستان کې د خبریالانو په وړاندې خونړي وو او دوی په خپلو قربانیو د بیان ازادي وساتله، خو اوس ډېری دوی خپلې دندې له لاسه ورکړي او تیرې شل کلنې لاسته راوړنې یې د لمنځه تللو له ګواښ سره مخ دي. خاطره نوری په کابل کې د یو خصوصي رسنۍ ویاند او خبریاله ده.
په افغانستان کې ډېری رسنۍ له کاره غورځېدلې دي ځکه د محدودیتونه دوی ته اجازه نه ورکوي چې لکه د پخوا په څیر کار وکړي، او په دې سره ډېری خبریالان بیکاره شول، په کورونو کې کیناستل، حتی دا چې شاقه کارونو ته یې مخه کړله. دا مستقیمان د یوه هیبات په بیان ازادۍ برخه کې یوه لویه ننګونه ده چې خبریالان ورسره مخامخ دي.
اغلی نوری له طالبانو غواړي چې خبریالانو ته کاري شرایط رامنځته کړي. په افغانستان کې د خبریالانو د حقونو د دفاع بنسټونو هم ویلي چې په تیرو څو میاشتو کې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې په دې هیواد کې نږدې 2000 ښځینه خبریالانې بېدندې شوي او شاوخوا 221 رسنۍ تړل شوي دي.
همداراز هغه کسان چې په ټولنیزو رسنیو کې فعالیت کوي وایي چې د طالبانو له وخته رسیدو وروسته خپل فعالیتونه په ټولنیزو شبکو کې کم کړي دي. دوی وایي له مخالفینو او منتقدینو سره د طالبانو د تون چلند له امله پټه خوله د ځان په خیر بولي. په هلمند کې د یو وژل شوي ځوان انجینیر نوید کورنۍ ادعا کوي چې نوموړی وروسته له هغه ووژل شو چې د طالبانو په اړه یې په فیسبوک یو پوسټ وکړ. د طالبانو د حکومت ویان دا موضوع ردوي. ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د نوید د وژنې قضیه شخصي موضوع ده. د همداراز وایي چې دوی په ټولنیزو شبکو کې د شویو تنقیدونو په وړاندې زغم لري. نور حال په دې راپور کې
دوی په جواب کې ورته وایي چې په موږ په فیسبوک کې تبلیغات کوله.
ادعا کوي چې ورورې وروسته له هغې د طالبانو لخوا ووژل شو چې په فیسبوک کې په دوی پسې یو پوسټ کړی و. هغه ادعا چې طالبان یې ردوي. د هلمند استوګن د انجینر نوید ورور محمد شریف شرافت وایي نوید د فیسبوک پوسټ د نومبر میاشتې په 21 نیټه کړی و.
انجینر نوید پر خپل فیسبوک پاڼه باندې یو عکس پورته کړ چې یو طالب د یو کور مخ ته ولاړ زیره ټولی او سره ویې لیکل چې معلمانو صاحبانو تاسې ردی سماش غواړي. 25 د نومبر څو مسله کسان راځي په فیلډر موټر کې دکان ته دریږي. اول پله ټلیفون غوښتنه ځینې کوي، ټلیفون راکړه، هغه بیا ټلیفون نه دی ورکړی، بیا ټلیفون ځینې اخلي وهي وټکې موټر ته پورته کوي. بیا یې لومړی اوزیت د هلمند لشکرګاه د امنیتي ملي لومړی اوزیت یې بیا بل ورور مې دستي بل دکان د خیږي په موټر کې دستي په پیسې کېږي. هغه په بازار کې سوي چې په پیسې کېږي چې راځي د لومړی اوزیت مخ ته د خیږي د نن کې د موټر ته دریږي. دا قسم پر چی شرا واستي باندې ور جواب کوي ورته چې دا په موږ وسی په فیسبوک کې تبلیغات کوي.
شرافت وایي څو ځلې پلار ورونه او نور خپلوان طالبانو ته پننواتی ورغلل، خو د بیلابیلو بهانو له امله یې ورور آزاد نه شو. ورپسې یې تابعه وکړه چې ډېر مشران طالبانو ته ورولي چې ورور ته یې بخښنه وکړي، خو د نومبر میاشتې په 21 نیټه چې دوی بیا طالبانو ته د ننواتي په خاطر ورځي د ته زنګ راځي او د حوزې یا زندان پر ځای یې روغتون ته غواړي.
دا و چې ما ته زنګ راځي چې د انجینر نوید ما ته د شفخانې ته راسه
ورته موضوع څنګه د دوی ته پلار اسال ته ورزم از ما د ورور جسد ته مدروي چې هغه ځله مرسته سره یو چې بيخي په هیڅ کتاب کې نور و چې فزای ور ماته کړی او سترګې ور چولی او مخې ټول کنده غون هواري و ملا لاسونه فشې بدن ټول زخمي او اول ټکول شي تکړی او به روت لاسړلې غرزولې
څوک وحل شوی څوک وحل شوی دا ټولنیز رسنۍ فیسبوک یو کارون کی چې نه غواړي په راپور کې نوم واخیستل شي ازادي رادیو ته وویل
خپله شخصا فیسبوک ما دی اکټیفش کړم یک مدت
ما خپل فیسبوک پانه تړلې ځکه یو شمیر فیسبوک پانو ماته پیغامونه راتلل اخترونه یې راکول چې تاسو د جمهوریت پر مهال د شلو کلونو کې فساد کړي او نورې ناسمه خبرې نو ما خپل فیسبوک پانه وتړله خو کله کله یې چکوم زنشم کولای د طالبانو کاړه سوالی کم
ما ما چیز نشته کنه ملحه طالبا
د ټولنیزو شبکو یو بل کارون کوي محمد عمران حمیدا کوي چې طالبانو هم واک تل رسیدو مخکې او هم اوس چې بیا واکمن شوی له هغو کسانو سره سخت چلن کړی چې په ټولنیزو شبکو کې د دوی کړنې نقدولې د په خبره له همدې عمله اوس ډیر کسان د دوی په اړه د څه لیکلو جرأت نه کوي یا هم مجبوریږي چې خپلې خبرې سانسور کړي
طالبان د بیان په ازادۍ باندې هیڅ باور نه لري په تیرو وختونو کې دوی خلک یا د فیسبوک پوسټ باندې یا په فکري مخالفت باندې یا په مجلس کې له یو چا نه یو خبره سوي دوی وژلي په ټولو ولایتونو کې هغه خلک په نښه سوي دي چې خو یې پوسټ نه کړی یا اوس کړی شکنجه کړی دی او اخترونه ور کړی دي او هغوی نه اقرار اخیستل سوی داسې بیا به تاسو پوسټونه نه کوئ او هغه خلک اوس پاتې دي په طالبانو د انتقاد چې په بهر کې د کورنیو سره میشتي هغه خلک چې په بهر کې یوازې او کورنۍ په وطن کې حتی هغه خلک لا پوسټونه نه شي کولی ځکه کورنیو ته اخترونه ورکول کېږي یا ورور یا پلان امنیتي ادارو ته ورغوښتل کېږي
خو د طالبانو د حکومت ویان او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد وایي دوی زغم لري او هر کس کولی د دوی په حکومت سالم انتقاد وکړي
سالم انتقاد د نظام د بهبود لپاره کیږي هغه چې هر څوک کوي موږ دپاره هم منلی ده هم کوم مخالفت نه ده کړی او دا تاسې اوس فیسبوکونه او د ټویټر و چاری څومره ډېر انتقادونه روان دي کیږي موږ څه عکس العمل نه ده ښودلی نو اسلامي مرکز مورد زغم لري او خو نه باید څوک توهین هم وکړي بلکې انتقاد وکړي انتقاد سالم انتقاد بالکل د منلو ده او قبلیږي څوک ستونزه نه ورسره لري
ښاغلی مجاهد وایي د انجینر نوید د وژنې موضوع هم شخصي ده چې په تړاوې څلور کسان نیول شوي او څېړنې ترې روانې دي خو د انجینر نوید د کورنۍ غړي وایي دوی هیچا سره شخصي دښمني نه لري د سولې ولسی حرکت مشر اقبال خیبر وایي طالبان باید خلکو ته اجازه ورکړي چې په ټولنیزو شبکو او نورو رسنیو کې ډاډه خبرې وکړي او کیسه تر زورونې او وژلو ونه رسیږي د نوموړي په باور هیڅوک له نقد مبره نه دي او همدا نقد دی چې خلک او حکومتونه سمې لارې ته برابروي
له حاکم نظام څخه مهیل هم دا ده چې خلکو ته د خبرو کولو اجازه ورکړي د بیان ازادي ورکړي دا په ذات کې د دوی لپاره ګټه هم ده او دا خپله هغه ګروپ دی چې د دوی نیمګړتیاوې په ګوته کوي او حاکم نظامونه متوجه کوي چې دغه لوري مختم کوي چې دا په ذات کې له نظامونو سره مرسته ده او که احیانا دوی هغه خلک د دښمنانو په ډول ځان ته معرفي کوي رچي یې وژنې یې له منځه یې وړي دا فکر له منځه تللی نه شي دا لاسته راوت کوي لا ډېرېدلی شي
د یادونې د طالبان په لومړي ځل داسې وخت پر افغانستان واکمن شول چې رسنۍ د بیان ازادي او د معلوماتو د شریکولو ډېر ادرسونه نه وو خو اوس چې دوی بیا واک ته رسیدلي وضعیت تر پخوا ډېر متفاوت دی چې د شنونکو په باور کنټرول او سانسور به یې د دوی لپاره لوی سرخوږی او تاواني کار وي
د ازادۍ رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش 19 او 45 مترو اوریدل شي د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادۍ رادیو خبرونه په 2000 او یا 4900 9400 ولزره 800 او 15000 نوي مندل شي
په کابل کې تیر ورځ د کال لمړی واوره وشوه. شای ځینو ته د واورې ورېدل خوندور، خو کورنیو بې ځایه شویو ته چې تر خیمو لاندې ژوند کوي د واورې ورېدو کړاوونه نور زیات کړي دي. دا کورنۍ بې ځایه شوي چې د تیر حکومت په وروستیو کې د ناامنۍ او فقر له امله خپلې اصلي مینې پرېښې شوي، وایي په دې سخت ژمي کې ژوند خورا سخت شوی دی. په همدې حال کې د طالبانو په مشرۍ د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت مسؤلان وایي بیرته خپلو اصلي مینو ته د کورنیو بې ځایه شویو د استولو هڅه کوي.
بیبی ګل خپل لور او پنځه لمسیانو سره هغه وخت چې تخار د طالبانو په لاس سقوط وکړ پلازمینه کابل ته راکډه شوه. هغه چې د کورنۍ نارینه سرپرست او سرپناه نه لري وایي د سوړ ژمي پر اتلو او د واورې ورېدنې له امله نه ګرم پوښاک لري او نه هم ګرم خواړه. بیبی ګل وایي څو ځلې خپلې اصلي مینې ته د بیرته تګ اراده وکړه، خو د مالي امکاناتو د نه درلودلو له امله بیرته پاتې شول.
بیس فامیلی دیگه از ولایت تخار آمده ایم در این پارک شار نو.
موږ هغه وخت نږدې شل کورنۍ له تخار کابل ته راکډه شو. دلته مو د کابل په شهر نو پارک کې واړول. اوس د ژوند سخت وخت تیرو. خلک راشي نمونه ولیکي، لستونه جوړ کړي، خو د مرستو هیڅ درک نشته. ټول ناروغان شوي، یو خو له ډېر مجبوریت دلته پراته یو.
د طالبانو په لاس د کابل له سقوط وړاندې سلګونه دغه ډول کورنۍ له بیلابیلو ولایتونو په ځانګړي ډول شمالي سیمو کابل ته راکډه شول او د دې ښار په بیلابیلو ځایونو کې په خیمو کې ژوند پیل کړو. خو اوس د سوړ ژمي پراتګ او د واورې له ورېدو وروسته دلته د دوی ژوند سخت شوی. پښتانه بله مېرمن ده چې د پنځه اولادونو سرپرستي ورلغاړې ده، اوس د خلکو په کورونو کې کار کوي. وایي د ډوډۍ او د سون توکو د اخیستلو توان نه لري، نو ځکه یې په دې سړه یخنۍ کې ماشومان ناروغان شوي.
یو میاشت یخ شروع شوی ده، ډېر سخت مریضان شو، ډېرې سختې دواګانې ورته واخیستې، خو ډېر په سختي باندې ژوند تېرېږي او ځوان ډېر افغانستان.
خو د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي هڅه کوي چې کورنۍ بې ځایه شوي بیرته خپلو اصلي مینو کې ځای پر ځای کړي. د دې وزارت ویان عبدالمطلب حقانی ازادي راډیو ته وویل
د دوی لپاره خو اوله برنامه دا وه چې کوم بې سرپناه او بې سرنوشته مهاجرینو نو د هغوی لپاره ترانسپورت ونیول شو او نغدي مرستې ورسره وشولې، هغوی خپلو کورونو ته ستانه شول، خپلو ولایتونو ته. او کوم چې د فقر او د بیوزلۍ له وجې کابل ته راغلي دي او موږ سره راجستر شوي دي، د هغوی سره په د ژمنه او البسه مرسته هم کېږي او د خوراکي موادو د سون توکو مرستې ورسره کېږي.
خو ښاغلی حقانی د دغه مرستو د ویش د څرنګوالي په اړه څه ونه ویل. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال سازمان څو ورځې وړاندې په یوه اعلامیه کې ویلي چې په روان ژمي کې به نږدې درویشت میلیونه افغانان د لوږې له ګواښ سره مخ شي. دا شان په وروستیو څو ورځو کې کله چې د ډالرو په وړاندې د افغانیو ارزښت راټیټ شو، ورسره د توکو بیې هم لوړې شوې چې په دې سوړ ژمي کې د بېوزله وګړو لپاره ژوند لا ستونزمن کړو.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.
زموږ شخله ازادي رادیو اوري.
ستاسو لا پیغامونو
ننګرهار ولایت د لالپورې ولسوالۍ د چکنوز د کلي نه ګلدین تاسو سره په تماس کې مدلول کوم سلامونه وایم. بعد سلامه دا درخواست دی چې په افغانستان کې 15 ولایتونو کې پاسپورتونه خلاص شوي دي، خو د ننګرهار ولایت کې پاسپورتونه نه دي خلاص. د ننګرهار ولایت بند سن دي، کار جون نشته، روزګار نشته. موږ غواړو چې موږ لپاره پاسپورتونه خورو شو. موږ پاسپورتونه جوړ کړو چې کوم ملک مزدوري لپاره ځو، نو کولای شو چې موږ لاړ راشو. همدارنګه په افغانستان کې نو خونه ورځ په ورځ همداسې پورته روان دي، راښکته کېدو کې نه دي. که چېرې موږ د مریضانو لپاره دوایې نه اخلي، خو پوښتنه نشته دی چې د لسو شی په زرو روپیو کې خرڅېږي. تپوس نشته دی چې پوښتنه دې وکړي چې دا ولې د لسو شو شی دی په زر خرڅېږي. د ظالم مخه نه نیول شي. همدارنګه چې څوک یو شی ګران خرڅېږي، هغه خپله باندې ظالم دی. همدارنګه زموږ مریضان دي، موږ د پاکستان لپاره تګ راتګ په افغانستان کې هر شی د اخیستونه وتی دی، خو په پاکستان د اروپا پاسپورټونه زموږ نشته دي. پاسپورټونه چې ته زموږ لپاره پاسپورټونه ځل شو، موږ کولی شو چې پاسپورټ باندې خپل مریضان ویشو او ورته د درملنې لپاره د هغه لپاره کسب برابر کړو. که تیر نظام هر څنګه وتی شو، موږ سنی نظام ته زموږ دا درخواست دی د غریبو خلکو په درد باندې غم وخو. دا کوم تکلیف چې د مسلمانان مخامخ دي، غریب ملک تګ راتګ د دوی لپاره زمينه برابر بریشي. الله دې وکړي چې موږ د پیغام نشر شي او د دې غریب خلکو غم وخوري. دا کوم تکلیف د خپل سجه مخامخ دي. د دین ریوبه سلام ګلدین چکنه اوروال.
زه احمد لا احمد دي د اورګان ولایت تخاص اورګان ولسوالي تاسو ته مخفر ما یو د ګوزو د خوري د کلي وسیادت کنه وګوره د طالبان سمې دا خوایې شروع د خلک وړاندې ستر دي دا خلک اخر څوک خدا نه دی افغانستان ولست د تحلیل شکل وکړ د وزو د مکار سامه کې څو سامه یو بل د خالي پر څوک وي چې دغه د نړیوال کم رس کوي دا یو هم د افغانانو کنه رسیدي د روزګار څخه څنګه وروره کا تاسو څنګه طالبان کومندانان دی د طالبان سره ژوندۍ اړیکې لري حتی تر تاسو دی خپل خلک په هغه وروره د ساده څخه په جمعه کې چې ګورډه سره منل راځي چې ولې دا د اړې راځي چې دا هیل لري چې دا پیغام نشي کړو نور نور کولی دا له خپل شرف سره هیل لري چې دا مستحق کول زمي ته دا شی واڅ دا کوم شی چې د دې د نړۍ وړاندې خو ته خرابې درې څلور مو سره له هم په دنیا شي مستند رسیدل
ستاسي پیغام ستاسي نظر.